سلامونه ده سهاره تبجیدی زه صفی ولستان اگزایمو ده ازادی راڈیو دغه پروگرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. نن جمعه ده می دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابریږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لورې لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د ښځینه ویاندویانو د مخ پټول او دې ته نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له واک رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلي، زرګونه خبریالان له هېواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړي دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشي شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ټرافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ تر څنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 28 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوي او سلګونه څاروي تلف شوي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼې پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاندې ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې ویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیر اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د تراګرو پر زالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ځلونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړۍ برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قماندانې قماندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نښه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللی او نړیوال شوی دی. مخکې په پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 to 6,000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له وخت رسیدو پر اوروسته نشته درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 6 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
سلام و خوش آمدید. تقویت تلاش ها بر آنچه نبرد مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان خوانده شده از محورهای کلیدی سفر 3 روزه رئیس جمهور ایران به پاکستان بود. در بخش از اعلامیه مشترک در پایان سفر ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه می‌خوانیم که حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان تهدید است برای امنیت منطقه و جهان. مقام‌های دو کشور از تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری هم سخن گفتند. این در حالی است که روابط بین دو همسایه در ماه جنوری تیره شد، چون که ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر حمله کردند، جنگجویان را هدف گرفتند که به انجام حمله‌های به نیروهای امنیتی متهمند. چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان. خب مهدی، بیا شروع کنیم این مثلث را با نگاه گذرای به مناسبات بین تهران و اسلام آباد، و بعد میریم میبینیم که این سفر رئیسی در رسانه های ایران چه بازتابه داشته.
ایران و پاکستان روابط ویژه‌ای دارند. یعنی از یک طرف اگر که به گذشته برگردیم، پیش از آن که حتی پاکستان در واقع مستقل بشه، ولی این قلمرویی که امروز پاکستانه، میبینیم که چقدر مثلا تأثیر زبان فارسی روی زبان اردو که در واقع اونجا استفاده میشه زیاد هست. حتی در سرود ملی اعلان پاکستان این تأثیر رو میشه دید. شاعران پارسیگویی که در پاکستان بودن، که از متأخرترینشون اقبال لاهوری است که در ایران هم خیلی بهش توجه میشه و علاقه داره، و این تأثیر رو به دبستان فرهنگی بین دو منطقه و دو کشور بوده. در این حال یک بخش وسیعی از خاک پاکستان ایالت بلوچستان هست و در ایران هم استان سیستان و بلوچستان که هم مرزن و یکی از طولانی‌ترین مرزهای در واقع ایران رو تشکیل میدن، بیش از 1,000 کیلومتر در واقع دو کشور با هم مرز دارن. در پیش از انقلاب اسلامی بهمن 57، دو کشور جز در واقع در قالب سازمان همکاری اقتصادی اکو به نوعی متحد اقتصادی با هم بودن، و وقتی که انقلاب اسلامی در سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی مستقر شد به جای نظام شاهنشاهی و حوادثی که منجر شد به قطع رابطه ایران و ایالات متحده، این پاکستان بود که به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی در آمریکا پیش قدم شد و هنوزم که هنوز افراد و کارکنانی که در دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فعالیت می‌کنند زیر نظر سفارت پاکستان اقدام می‌کنند. گرچه یکم ماهیت این حفاظت از منافع با آنچه که مثلا سوئیس به نیابت از آمریکا در ایران بر عهده داره فرق می‌کنه. حتی تو این حملات اخیر دیدید که سفیر سوئیس بارها به وزارت خارجه و یک بار بر اساس گزارش‌ها به سپاه احضار شد درباره آنچه که گذشت بین ایران و اسرائیل. یعنی سوئیس به عنوان واقعا نماینده آمریکا و نایب آمریکا در ایران فرض میشه، در حالی که نمونه این رو اون طرف نمیبینیم که مثلا فرض کن که پاکستان یعنی آمریکا و حتی ایران کانال تماس‌های مستقیم و غیر مستقیمشون بین همدیگه معمولا پاکستان نیست.
در کنار این شاهد تنش‌های بین تهران و اسلام آباد بودیم که حتما در این مورد شما میخواین چیزا اضافه بکنین، در جریان این مثلث هم میشه بیشتر صحبت بکنیم، مثلا همین حمله چند ماه پیش که تا حد بر سطح اعتماد بیان دو کشور هم تاثیر گذاشته و این گروه های جنگجویی که در هر دو کشور حداقل از دید امنیتی خطر آفرین خوانده میشن، حتما در این مورد صحبت میکنیم. اما شاید برای مخاطبان ما این هم جالب باشه که این سفر تازه رئیسی به پاکستان چه بازتاب داشته در رسانه های ایران؟
یک چیزی که در مقدمه کوتاه اشاره کنم این که با وجود سابقه ای که روابط ایران پاکستان داره، حتی در رسانه های ایران آنقدر روابط دو کشور گرم به نظر نمی رسه، با اینکه تنش خیلی سطح بالا و مشهودی هم بین دو کشور به نوعی نبوده. مثلا آن چیزی که ما بین ایران و عراق شاهدش بودیم که مثلا جنگ 8 ساله بود در سالها پیش، یا مثلا بین ایران و آذربایجان الان شاهدش هستیم که گاهی به نوعی تنش از لفظی گرفته تا گاهی صدا زدن سفرا گرفته اینها رو دارن. این تنش رو شاهد نبودیم، ولی باز آن چیزی که در ایران دیده میشه اینه که روابط دو کشور گرم نیست و آنچه که تبلیغات دولتی و رسانه‌های دولتی از این سفر میخوان بسازن اینه که یک گامی است که روابط رو گرمتر، نزدیکتر، صمیمیت‌تر کنن و بتونن سطح همکاریاشون رو بیشتر کنن. ولی نکته‌ای که حالا حتما توی بخش دیگر برنامه بهش میرسیم اینه که رسانه‌های ایران و کلاً دولت ایران از این سفر روایت خودشون رو دارن و موفقیت خودشون رو میخوان بسازن، کما اینکه میشه انتظار داشت که در رسانه‌های پاکستان هم همچین بازتابی هست. مثلا وقتی که در رسانه‌های ایران درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریست صحبت میشه، این جزء دستاورده ایران مثلا شمرده میشه و بلافاصله اشاره میشه به گروه جیش العدل که در واقع بخشی از اون دسته کم در خاک پاکستان مستقر هستند و حملاتی رو در ایران انجام میدن. این رو هم حتما در بخشی بعدی برنامه بیشتر بهش میپردازیم، ولی بیشتر
صحبت خواهیم کرد.
بیشتر نکته این هست که به عنوان دستاوردهایی، یعنی روایت ایران از این دستاوردها رو تعریف میکنه. ولی جالبه که یه حاشیه هایی هم این سفر داشته که اون هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. برای سفر مهمی است که بالاترین مقام رسمی کشور، البته در ساختار دوگانه ایران رهبر جمهوری اسلامی هست که بالاترین مقامه، ولی بالاترین مقام اجرایی به هر حال ریاست جمهور هست. رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام با فاصله کوتاهی از همون حادثه‌ای که اشاره کردید که ایران و پاکستان نقاطی از خاک همدیگر موشک باران کردن سفر کرده و اولین سفر بالاترین مقام اجرایی ایران به پاکستان هست بعد از فکر می‌کنم 8 سال. ولی در این حال از اون طرف توی رسانه هم به این اشاره میشه که زمانی که روحانی 8 سال پیش به در سال 2016 به پاکستان سفر کرد، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، گرچه در یه فرودگاه نظامی در واقع هواپیماش حالا به دلایل امنیتی یا هرچه در واقع فرود آمد و نشست، ولی نواز شریف نخست وزیر رفت، خودش به فرودگاه رفت و ازش استقبال کرد. درباره آقای رئیسی اینطوری نبود و آقای رئیسی در فرودگاه مورد استقبال نخست وزیر یا رئیس جمهور قرار نگرفت، در دفاترشون مورد استقبال قرار گرفت.
تشکر از این، جالب بود مهدی، حتما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پروفسور سمپل، از دید شما سفر اخیر رئیسی به پاکستان از چه اهمیت برخورداره؟
سفر خیلی جالب بود که بین دو کشورها که هم اونا هم که تنش بین خود داشتن در راکت اندازی که ما همگی با یک نگرانی خاص مشاهده کردیم، هم در اونهایی که مصروفینی که تنشای منطقوی می باشن، اونهایی که تنشتن پفشاری کنن سری مفادات اینی که مشترک او سری یک فرهستی کافی طولانی از موضوعات که دیدگاهشان از یک هم دیگر خیلی دور نیست. اینی که جالب بود یک سفر با ساعتی عالی پشتی نیکه روابطی همسایگی.
تشکر از این. خب ابوطور که پیشترم مدید صحبت کردیم، در شروع گفتیم به تنش تازه بین چند ماه پیش بین تهران و اسلام آباد در جریان هستیم که در جرمنی ایران حملات پهپادی و راکتی کردله اهداف به گفتهش جیش العدل در مرز پاکستان. در اون زمان مقامای ایران گفتند که اقدام به تلافی حملات جیش العدل در سیستان و بلوچستان در ماهای دسامبر و جنوری اتخاذ شد. در واکنش پاکستان گفت که حملات هوایی را علیه جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در داخل ایران انجام داد. خب کلمه کلیدی جیش العدل اینجا یادآوری شد، شاید به مخاطبان ما جالب باشه یک مقدار اگر توضیح بدی که جیش العدل چیست، چه اهداف داره، چه مقاصد دنبال میکنه.
جیش العدل یک گروه شبه نظامی است که از در واقع افرادی در بیشتر بخش بلوچستان، منطقه سیستان و بلوچستان شکل گرفته و بخش بلوچستان یک ویژگی خاص داره. اون ویژگیش اینه که اولا یک اقلیت قومی به اسم اقلیت قومی بلوچ اونجا ساکن هستن، زبان بلوچی، نژاد قدری متفاوت و بعد مذهب متفاوت. یعنی یکی از بخش‌های در ایران که سنی مذهب هستند، در ایرانی که بیش از 92 فکر می‌کنم که 6-7% شیعه مذهب داره، یکی از بخش‌های سنی مذهب سیستان و بلوچستان هست و یکی از محروم‌ترین بخش‌های ایران هم در این حال هست. بنابراین هدفی که جیش العدل از حرکتش در واقع و عملیاتی که انجام میده که یه طیف وسیع از انفجارهای انتحاری، حملات انتحاری، گروگانگیری، حمله به مثلا فرض کن که اسرائیل مرزبانی، اینها را هم شامل میشه، این هست. یعنی خودشون اینجوری اعلام میکنن که میخوان از حقوق اقلیت بلوچ سنی مذهب در بلوچستان دفاع کنند، در منطقه بلوچستان دفاع کنند. ولی در این حال جنس و ماهیت حرکاتشون همینطور که گفتم شامل مثلا گروگانگیری، شامل حمله به مثلا فرض کن که ایستگاه‌های مرزی و نه اینکه مثلا فرض کن که نیروهای وظیفه مزبگیر مثلا نظامی رو هدف قرار بدن، سربازان وظیفه‌ای که خدمت مثلا داوطلبانه انجام میدن خیلی وقتا هدف قرار میگیرن. اینها در مجموع باعث شده که نه تنها ایران یک صفت تروریستی به این گروه اضافه کنه، که حتی در کشورهایی مثل مثلا آمریکا هم این گروه رو الان فکر میکنم 5 سالی است یا بیش از 5 سالی که گروه تروریستی میدونه. ولی یک سابقه قبل از اون هم داره جیش العدل که سعی میکنم که خلاصه بیان کنم. قبل از اون یک گروه دیگه‌ای در این منطقه فعال بود به اسم جندالله که در واقع این جیش العدل روی خاک سرهای روی خاکسترهای جندلاهی که به رهبری عبدالملک ریگی فعالیت میکرد و تقریبا با همون اهداف، یعنی کارهایی هم که جندلاه میکرد همین جور بود. اونها هم فکر میکردن مبارزهشون با جمهوری اسلامی باید مبارزه مسلحانه باشه، غیر از مبارزه مسلحانه هیچ کاری نمیشه کرد. اهداف مشابهی داشتن اونها، مثلا فرض کن که یک گروگانگیری معروفی داشتن در فکر میکنم سال 87 ما یا کمی زودتر در سراوان، که در واقع یه سری از مرزبانا و سربازها رو منتقل کردن اتفاقا به اون طرف مرز در خاک پاکستان، و در این جریان در واقع بعضی از گروگان هم کشته شدن. ولی عبدالملک ریگی رو سیستم امنیتی جمهوری اسلامی اتفاقا یک بار که از دبی به مقصد بیشکک پرواز میکرد در هوا رو بود، یعنی هواپیما رو مجبور کرد بنشونه و اون رو پیاده کرد و بعدم اعدامش کردن و فکر میکردن که اینجوری در واقع تونستن که اون فضا رو کنترل کنن، ولی به فاصله کوتاهی جیش الاسر در برد. الان هم بعد از هر کدوم از حملات منتسب به این گروه، یک کسایی در سیستان و بلوچستان دستگیر میشن، یک کسایی در سیستان و بلوچستان اعدام میشن، کسانی که دست کم سیستم قضایی یا امنیت جمهوری اسلامی اونها رو مرتبط با جیش الاسد میدونه، ولی انگار این یک زنجیره ناتمام ایجاد میکنه که اونها انتقام بگیرن، اینها انتقام بگیرن.
جالب بودین. برخی از روایت های موجود هست که ممکنه برخی از جنگجویان وابسته به جیش العدل در این طرف مرز در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم حضور داشته باشند، که بین از پروفسور سمپل بپرسیم که شما اگر تحلیل و تجزیه بکنین موضوع را، که خب دو طرف یعنی ایران و پاکستان در این سفر اخیر رئیسی از به گفته خودشان جبهه متحد و مشترک در برابر تروریسم یادآوری کردن و مخصوصا از جنگجویان مستقر در افغانستان یادآوری کردن. خب شما می‌دونین جناب پروفسور که پاکستان از حضور جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران هست، هرچند طالبان افغان انکار میکنن حضور طالبان پاکستانی را، و ایران هم نگرانی های داره مثلا در کنار جیش العدل از جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش نگرانی داره، که ما در چند ماه گذشته شاهد حمله داعش در کرمان ایران هم بودیم که پرتلفات هم بود و خبرساز شد. خب این اعلام دو همسایه ایران و پاکستان در مورد مبارزه مشترک با جنگجویان مستقر در افغانستان چی پیام میتونه برسانه برای طالبان افغان؟
راستی خیلی جالب است، از خاطر که تا اکنون اگر ما مطالعه کنیم روابط بین ایران و امارت اسلامی طالبا، او یک طرف و دیگر طرف پاکستان و امارت اسلامی طالبا، در خیلی تفاوت داره و تا یک اندازه معلوم میشه که در بعضی استخباراتی و در کوششهای برای بیشتر نفوذ داخل افغانستان برای فلاند ای میدانی بازی اینی که ایران پیش است و پاکستان بعد از چند ساله اینی که نفوذی بیشتر سری طالبا علی نیکه عقب نشینی کرد، در اینی که تشویش داره که ما شاید این میدانا بازی کنیم. در این تحدی محسوس میشه که پاکستان و افغانستان بیکی افغانستان و ایران پاکستان و ایران در تکر بودن در میدان افغانستان، اما این دفعه در مجالس که صورت گرفت دورانی سفری رئیسی صاحب و ونیکه دیگر از حیات در پاکستان، بعضا پفشاری داشتن سری تهدید مشترک که هر دو طرف در نیکه احساس میکنن از نیکه افغانستان او ای تهدید واقعی است، نیکه در ساختگی نیست او کاملا ای یک تهدید است با نیکه ربری در کندهار او کابل، از حتی که در ای روابطی گرم که طالبان داشتن کتی جمهوریت اسلامی نیکه ایران نیکه از همون روز که اونها نیکه قدرت گرفتن خیلی برایشان نیکه امید کننده بود، اونها را تکیه کرد، اونها را مطمئن ساخت که این دفعه نیکه ما میتونم این قدرت نیکه تکیم کنیم، وقتی که اونها نتانستن در نیکه برسمیت شناخت شوان از طرف دیگر، این روابط کتی نیکه ایران خیلی برایشان مهم بود.
اجازه باشه که اینجا ما با مزار که حرفایتو نقد میکنم پروفسور سمپل. خب شما میدونین که از دید امنیتی با توجه به این روایت های رسمی طالبان هم به همسایه ها و برای جهان اطمینان میدن بارها که نمیگذارن که به گفته خودشان هیچ گروه از افغانستان خطر بیافرینه برای امسایه ها، اما از طرف دیگر واقعیت های زمین را که میبینیم، مثلا پیشتر گفتیم که پاکستان از طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است، ایران از داعش در افغانستان نگران است، مثلا تاجیکستان از گروه انصار الله، به می ترتیب شاید چین و ازبکستان هم نگرانی های داشته باشند. یعنی تقریبا حداقل 6 همسایه افغانستان از گروه های که به نحوه از آنها مخالفشان هستند و در افغانستان گفته میشه حضور دارن نگران هستند. طالبان در واقع چی میخواهند بگویند؟ یعنی از یک نقطه نظر برای همسایه ها میگن که هیچ مشکل نیست از افغانستان، اما از طرف دیگه شما میبینین که تهدیدهای موجود هست.
راستی ای سوال که شما داری ای تعلق دارد با نیکه سیاستی نیکه درونی طالبان، که از نیکه از خاطر که در پشتی سری نیکه همی نیکه سیاستی خارجی نیکه امارت اسلامی یک کوشش است که هیچ کشور او خصوصا هیچ همسایه نباید با نیکه مقاومت یا اپوزیشنی نیکه مسئله نیکه طالبان کمک کنند. تا به حال نیکه تا اندازه اونها خو موافق شدن که تنها در نیکه تاجیکستان با نیکه ایجابی مقاومت جای دادن، اونجا نیکه طبعاً نیکه احمد مسعود نیکه مرکز گرفتن، ولی اونجا خسری فعالیتی جبه اونجا هم نیکه مدودیت نیکه وجود دارد. اما هرچی مناسباتی نیکه طالبان کتی ایران جمع پاکستان خراب شوه، خطر وجود دارد که در ای ارسی نیکه ارسی خارجی اونا نیکه شکست بخورن و بالاخره تهدید است بایشان که هم نیکه ایران کمک کنن با امی مقاومت علی طالبان هم پاکستان. داخلی طالبان بالاخره دو رجان دارد، یک است که ما بالاخره ما به دنیا شکست دادیم در نیکه نامی که 40 چند کشور نیکه از افغانستان شکست خورد فرار کردن، ما هر چیز که دلی ما باشه ما میتونیم این رو بکنیم و در هر چیز که ما میکنیم نیکه ما بیکی سی است و ما با هر کس که دلی ما باشه ما نیکه پناه بدیم و ما کمک کنیم و همچنان اگر ما این گروپ پشی ما باشه این یک تهدید است، یک فشار است، وصلی فشار سری نیکه همسایه ها، این یک رجحان است. دیگر رجحان است خصوصا در این دیده میشه از نیکه وزیرها که فعالیت دارند در کابل، اونها میگن که این غرور نیکه به نقص نیکه طالبان و امارت نیکه تمام میشه، او اگر نیکه ما هیچ انعطاف با همسایه ها و بالاخره به دنیا نشان ندهیم، بالاخره ای تبدیل میشه با یک تهدید جدی با دوام قدرت ما. و علی کلی کشمکشای نیم پنهان شده داخل امارت اسلامی سر از ایگه پست انعطاف نشان بیدیم تاکه عمر نظامی ما دراز شوه یا استادگی بکنیم و گپی هیچ کسی را قبول نکنیم. او باز هم یک زنگی خطر است و ما مطمئن استم که بعد از این سفر جناب رئیسی صاحب با پاکستان در سطح تشویش از تعدادی از ربری طالبا خیلی بالا میرن، از خاطر که اونا تصور میکنن که ویلاخر سوب دیگه سوب با اپوزیشنی ما کمک میکنن یا مستقیم سری ما حمله میکنن.
تشکر از این دیده شود که چی خواهد شد. خب در کنار امنیت، مقامات ارشد ایران و پاکستان در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری هم صحبت کردند. یکی از موضوعاتی را که جالب توجه هست بحث در مورد پروژه نیمه کاره خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هست که شاید جالب باشه کمی در این مورد به مخاطبان ما بگویی. مهدی،
شاید بیش از 15 سالی که ایران و پاکستان در مورد احداث این خط لوله با هم دیگه صحبت میکنن. الان مبادلات تجاری ایران و پاکستان را اگر بخوایم حساب کنیم، برآوردی که از سال گذشته شمسی 1402 میزنن اینه که رسیده به حدوداً 2 میلیارد دلار. چرا این رو میگم؟ برای اینکه یک هدف گذاری کردن پارسال که ما اینها رو برسونیم به 5 میلیارد دلار و در این تفاهم نامه‌ای که در پایان سفر با هم دیگه در واقع بیانیه مشترکی که امضا کردن، تاکید مقامات هر دو کشور هم بود که ما این تبادل می‌خوایم برسیم به 10 میلیارد دلار. و بخش اعظم آنچه که تا الان در واقع بین دو کشور که بیشتر یک ناترازی هم داره، یعنی بیشتر صادرات ایران هست به پاکستان و کمتر هست واردات ایران از پاکستان، بخش اعظمش محصول‌های نفتی، گاز و پتروشیمی هست. اون خط لوله کمک خواهد کرد که یک ایران یه حجم بیشتری از گاز رو به پاکستان منتقل کنه و از اون طریق یک رویای بزرگتری هم هست که بتونن که کم کم بشه به قاره هند هم در واقع گاز ایران رو برسونن. ولی این رویای 15 ساله است، رویایی که ایران میگه که بخش خط لوله درون خاک خودش تکمیل شده، 2 میلیارد دلار هزینه کرده برای ساختش، ولی پاکستان در این 15 سال غیر از صحبت کردن چیز عمده‌ای نشنیدیم ازش.
اما جالب توجه این است که در ادامه حرفای خودت، ایالات متحده بارها به اسلام آباد از پیوستن به پروژه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان هشدار داده. به می تازگی تا جایی که من دیدم، ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که در مورد توافقات بین ایران و پاکستان در جریان دیدار رئیسی چه میگه، گفت هر که قصد معامله تجاری با ایران را داشته باشه از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشه. پروفسور سمپل، این نکته چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر مناسبات اقتصادی تجارتی بین ایران و پاکستان در میان مدت؟
دیده شود چقدر نیکه تاثیر گذار است او نیکه این نکته نیکه اشاره میدن که این بلاخره کشمکشا که وجود دارد در نیکه روابط همسایگی و روابط نیکه منطقوی، از حتی که در تا نیکه پاکستان علاقمند است که روابط حسنه کتی اینکه همسایش ایران داشته باشند و قسم که اینکه مهدی صاحب اینکه اشاره داد و اینکه سابقه خصوصا تسل دارد، در مشترکات هم زیاد دارن و راستی در مسائل سردی همیشه اینکه مشترک است و اینکه برای فلان اینکه تجارت اینکه جریان دارد. هر دوشان میفهمن که اگر یک همکاری او یک موقف مشترک داشت داخل افغانستان دست باش خونی که بالاخره یک بالاخره ای فایده برای هردوش وجود دارد. ولی در که ایران خیلی واضح در طبعا نیکه مصروفی مخالفت کتی نیکه امریکا است در خودش نیکه زری تریمات است از جانبی نیکه امریکا تحدی ملالی متحد هم نیکه قرار دارد وقتی که نیکه پاکستان نیکه برای فیلان خود در دوباره تکیه میکنن سری نیکه روابطش کتی امریکا او همچنان نیکه کتی نیکه سعودی عربستان او برای فیلان در ساتی اصل پذیری نیکه اقتصادی نیکه پاکستان نیکه بالاخره چشمگیر است در ای نمیتنه در ای روابطی خود کتی نیکه امریکا او سعودی عربستان در چی خطر قرار بده. لحاظه ای تدیدی تریمات از طرف نیکه امریکا و نیکه راستی نیکه قابلی توجه است برای نیکه پاکستانی.
خب فرصت ما به پایان رسید و امی مثلث را باید و پایان ببریم. اینجا پروفسور مایکل سمپل از انستیتیوت میچل در پوانتون کوینز بلفاست و معاون پیشین فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی، خیلی تشکر از این که اشتراک کردین در این بحث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدین.
آزادی ملمه
درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی ملمه نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالهادی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتابونه ما ته را ژباړلي وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه شوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو د سې څوک م تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپل، خو ز د مزدوري ژوند دی په دې خپل په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس به مې مقالې ژباړلي دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلي، هغه هم ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یادی داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ شته، ویب سایټونه شته. زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغسې مې فیسبوک وپېژندی، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلق له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له کلی سره مخامخ شوي؟
سروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې یې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو، نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړي، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم آثار ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی، دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې راز موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب زکل کله د ملګرو سره وایم، د اوسپینې نینې په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه سی کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شوبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ ورسره کې پر سیاست باندې راوخو. معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ قسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلې نه دي، سره دغه کړې نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړې دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مکړل، د سر ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاتو. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته د غره واخو اثر را واخلو او مقایسه کو نږدې 40% اثر په پښتو لیکل دي، 70% اثر یا 15% اثر په دری ژبه لیکل دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د آثار هغه 70% وژباړي، او څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي. اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلې یاست؟ مکتب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلې دی. تر ډیره مې زده کړي غیر رسمي د پلار څخه کړي دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، دی هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته ووایاست. انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ورپه یادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې واوسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه شو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې وه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتم وکاتو اوشتم تاریخو د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و. په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي، خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و. دغه صفر دغه باندې هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نه سي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و خو بیا خو ادی و بیا ادی خبره و بیا د سوت چې د کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری ورسته یو مو د امپراتوري تاریخ چاپ یو مو یو 13 درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه را اسن ما ته راستي نو هغه زما په واکه چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی د نور کتابونو د چاپ واده نه د درکړی ک امکانات نه لري
تر اوسه پورې خدای سي کرج منه د دوی له طرف زمو د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی نو د دې 2013 یا د طبقات نصری ورسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی خدای سي ول سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپول ته دوی په ډیر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کول لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې وزنونه درته دغه کم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نمونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وښبړي چې خپل اراده بدل کړي
بیخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هدی تیموریان خط و نوشتهای کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو مې زین ترغلی دا کتابونه دي چې ناچاپه دي جبرل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ درس ګورګنیان هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوري د ویش تاریخ د چاپ سوی د څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دی پښتو ته اړول شوی
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلقات او لمن لیکونه دغه پاته دی او یو د پټ خزانه تعلقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغه سي تعلقات او شانې پر نورو کتابو باندې مسته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په دغه پورې تړل شوی او په دغه په نوم چاپ شوی خبره شوی مګر د نه وي
د ازادي رادیو د ازادي ل میلمه سره خواله اوري زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبيبي په اثارو کې افغانانو ته څه پیغام تاسیبینه
د علامه حبيبي په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالي د یو والي د کرکه او نفرت د لمنځوړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان کاغذ هر جبي ويونکي وي د هر ټبر قوم سره اړول لري د ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبي په اثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالي دی نو د ملیت او ملیوالي و ټول جبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځئ، دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ ټول، یو د بل کلتور خپل کړئ، یو د بل ملیت خپل کړئ، یو د بل زغم ولرئ. بدبختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډېر تاوده دي، نو علامه حبیبي د دغه مسایلو د مخنیوي دپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت هویت ته په بشپړه درنه سترګه وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډېر روښانه اوسي. او دا 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 د ژبنی کرکې وداشان له منځه یوسي. د لما حبیبي آثار دغسې یو لنډ پیغام که درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وه ملت ته.
ډېره مننه مجرو صاحب.
مننه، خدای پاک مو شه.
دا اوس زموږ میلمه عبدالهادي مجرو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio